سلامونه د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشي او سه مزیم تاسې ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه غور کې نامعلومه وسروالو دولس کسان وژل او څلور نور ټپین کړی دي. د دایکندي ولایت سیمه ایزو سرچینو چې نه غوښتل نو وښتل شي. ازادي رادیو ته تایید کړی ده چې دغه کسان نن مسپخین 2 بجې د غور دایکندي ولایت په پوله کې د څلور موټر سایکل چلونکو لخوا وشل شي. د سرچینې معلومات له مخې دغه ټول کسان د دایکندي ولایت سنگ تخت او د بندر ولسوالۍ د قریبال او جوی مزار کلی اوسیدونکي وو چې کربلا ته د جنو د هرکلی په موخه روان وو. خو د دایکندي د جوی مزار کلی یو بل چینی ازادی رادیو ته ویلی چې د بریډ کې دولسته وشه شي د شپک نور ټپیاندی چې دوی د بندر کلینیک ته لیږدول شوې دي. د غور د اطلاعات او فرهنګ مشر مولوی عبدالحی د بریډ خبره تایید کړې خو ویلی دي چې د جوړ شوی ټپیانو کره معلومات نه لري. د کړکې چې نړیوال سازمان پیو نوی راپور کې ویلي چې کڅم د طالبانو د وکنې پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت ممانه د تریاکو کمښت خوراک هم کړی خو په افغانستان کې تولید شوی نشي توکي د نړۍ بازارونو ته واردېږي. په دغه راپور کې چې د پنځشنبه پورې خبر شوی راغلی چې یو شمېر سوداګر د نشي توکو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمېر کاروانګر له دې بندیز سره مقاومت کوي. همدارنګه ویل شوی چې د کوکنارو د کښت بندولو لپاره د طالبان اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکانات له منځه وړي چې په ځانګړي توګه د کورنیو ښځې ډېرې اغېزمنې کړي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې مخې په پراخه کچه کوکنار کل کېدل خو له میاشت راهیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې. د کړکې چې د نړیوالې ډلې په راپور کې وړاندې شوی چې طالبان باید د دغه بندیز په ملي کولو کې له بېوزلو بزګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارموندنې په برخه کې ډېر تمرکز وکړي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او دفتر وایي چې د خوړو د نخوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې مرونه یې له 5 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي. دغې ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې 3,500,000 زیات ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ادارې پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشر تیدروس اندانوم پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوي د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو له اړخه ناامنه سیمې دي. که څه هم په دغه پیغام کې ویل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان له اړو کسان سره مرسته کوي خو له بلې خوا ویل شوي چې دا بسنه نه کوي. په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنیو روغتیایي خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی. د پاکستان د پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور وایي چې هغه د خپل یاله د وزیر په توګه د افغانستان سره خبرې کوي او ته به پلاوی لیږي او په افغانستان کې د طالبان حکومت سره بل نږدې کینی او د دوړو خو وستونځي به هواروي. نو موري د چاشمه پورس په خبر کې وی غونډه ته په وینا کې د پاکستان پاوسه پیښری ول چې ما پرېګ دی افغانستان ته پلاوی ولګم. افغانستان زموږ مسایته موږ وجبل ورو وګدا پوله لرو پرېګ دی چې هغه ته وایم پاکستان کې سره باندې ځکه چې وینځ ما بهږي خو هغه هیڅ پروانه لري. تر دې دی د سپتمبر په تمام اسلام آباد کې د تحریک انصاف جلسې ته په خپل وینا کې علي امين ګنداپور په پاوز کلا کې نیوکه کړې وی چې لاغي ورسته له وساتون رئیس به درک او تماس ورسره نه نیول کېده. اسرائیلی پوځونو د غزې په مرکزی برخه کې هغه خوانځي بمبار کړی چې له جګړې بيځای شي فلسطینیان پکې پناه اخیستي به. اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی د ژغورونکو په والي لیکلي چې پرون ورځ په دغه وای بریډ کې 13 وشل شوې دي. د اسرائیلو پوځ به ویلي دوی دغه تماس وسیله والی ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بوري د کنټرول یو مرکز په نخه کړی دی. او روسي خبرم دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې غړي د 2023 کال په نړیوال جام کې ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پانه لیکلی چې د فوټسال لوبډلې تمرینات ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. ناروی کې د افغانستان سفارت تړلو د افغانانو اندېښنې راپارولي.
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به ډېر سخت ستونزو سره مخ کړي.
کابل کې یو شمېر هوټل لرونکي وایي چې د دې کار حل کلای کوي او چمتو دي چې خپل هوټلونو کې د افغاني تازه میوې وکاروي.
مونږ د دغه اعلامیه ډېر خوشاله یو او هیله لرو دا کار هم ډېر ګټور دی.
لا کلونو جګړو وروسته کندهار کې د نساجي نخي او پشمي فابریکو بیا پیل. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، ازادي سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی چې نن په ناروې کې د افغانستان سیاسي استازولۍ وتړل شي. که څه هم تازه د دغه سفارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تېرې دوشنبې په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروې کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د سفارت تړل به د اسنادو د اخیستو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. کوربه هېواد به په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزئیات د اکرم الاکرم په راپور کې.
نن په ناروې کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانۍ به د کوربه هیواد بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروې کې د افغانستان سفارت د رواني سپتمبر میاشتې په 9مه په خپل اکسپانه په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د سپتمبر په 12مه په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروې کې د افغانستان سفارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اعلامیه کې راغلي و چې د ناروې هیواد د طالبانو د حکومت هغه پرېکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو قونسلګریو خدمات بی اعتباره ګڼلي یو حقوقي لانجه بللې او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په ناروې کې افغان سفیر یوسف غپورزی هم په دې اړه مخکې په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبره یې له دې وروسته د اچاري پای ته رسیږي. په همدې حال کې په ناروې کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د افغانستان د سفارت تړل کېدل به دوی د اسنادو د اخیستلو او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ناروې کې میشت یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل
نو دا خو یو جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بېلابېلو برخو کې ورسره مخ کېږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هېوادو ته ځي، تر څو وشي کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زېږېدو کارتونه، تذکیرې دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هېوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیا راولي.
د دې هېواد په پلازمېنه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصري ازادي راډیو ته وویل
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به د ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هېواد نه، ناروې نه، د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیلو لارو څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراس او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي که په ناروې او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هېوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي فکر نه کوي چې نور اروپایي هېوادونه دي د افغانستان د سیاسي استازولیو د بندېدو پرېکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړی و چې د رواني سپتمبر په 20مه به خپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې لمخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثره اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګرۍ او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړې و چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا د 3 اګست میاشتې په 9مه په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندل او ویل چې د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وای چې د بودیجې د کمښت له کبله 11 میلیونه ډیر اړمن کسان په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. د دې سازمان د اړیکو د برخې مشر فلیپ ګروف ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی راتلونکو شپږ میاشتو لپاره د خپلو چارو د مخ وړلو لپاره 650 میلیون ډالر ته اړتیا لري. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري مرستو د کمېدو په اړه د بېلابېلو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ټینګار سره ویلي چې په 2024 میلادي کال کې له 30 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي 11 میلیونه اړمن افغانان د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف نن پنجشنبه د سپتمبر 12 ازادي راډیو سره په خبرو کې د خوړو د نړیوال پروګرام وروستي راپور ته چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر 12 خپور شوی په اشاره سره وویل د بودیجې د کمښت له امله له 11 میلیونو ډیر اړمن په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي.
Currently more than 12
دا محل پټول افغانستان کې تباندې 12 میلیونه وګړي لږی سره مخامخ دي. خو د خړو نړیوال پروګرام د بودیجې د سخت کمخ لامل په پراخه کچه خپل مرسته د کال لومړی سخه کمی کړ. د روان 2024 میلادي کال تر نیمه پورې موږ یوازې په دې توانې دي چې هر میاشت 1 میلیون خلکو ته مرسته ورسو او په ورته وخت کې 11 میلیونه هغه کسان چې خوراکي توکو ته اړتیا لرله اړتیا یې نه ده پوره شوې.
خاغلی فلیپ دغه شان اندېښنه او خدا چې د بودیجې د کمښت له امله 1.5 میلیونه هغه مېرمنې چې امیندوار دي یا خپل ماشومانو ته شیدې ورکوي او په ورته وخت کې د دوی ماشومان د هغو ځانګړو خوړو له ترلاسه کولو هم بې برخې شوي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د خوراکي نخوندیتوب له کبله له 5 کالو کم عمره 2.9 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دغه سازمان نن پنجشنبه د سپتمبر 12 په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې 350 زرو څخه زیات ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف په افغانستان کې د دې سازمان چارو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام دفتر د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په بیلابیلو برخو کې د فعالیتونو د مختوړلو لپاره 650 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام راپور چې پرون چهارشنبه د سپتمبر 12 خپور شو پکې راغلی چې دوی په 2024 کال کې د بیړنیو خوړو تغذیه او د ژوند د نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا سازمان په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او لمرستو د اړمنو کسانو د بې برخې پاتې کېدو په اړه وایي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسان بشري مرستې ستارتیا لري. او چا بیا تازه د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره له 600 میلیونو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. او چا وایي دغه پیسې د هغوی لپاره چې ډیر زیانمنونکي دي د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره ضرورت دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له وروستیو طبیعي آفتونو څخه زیانمنې شوي او بېوزله کورنۍ د ژوند له کړاوه د شکایت تر څنګ ویره ښیي چې د هوا په سړېدو به ستونزې نورې هم زیاتې شي. د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکي روحلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ شخصي ډېر تلفات ولیدل. کور مو هر څومره لاسه ورکړل څومره درلودل. راتلونکي ژمی را روان دی او خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. خصوصا موږ د دې وس نه لرو چې لرګي واخلو یا نور ځان ته څه بندوبست وکړو. نو هیله مو ده له نړیوالو نه چې موږ سره پوره همکاري وکړي تر څو د دې غمیز نه موږ ووځو.
ته بغلان ولایت اوسیدونکي عبدالرحمن بیا په دې اړه وایي
وړي کې خو خلک خپل مشکلات حلولای شي خو بدبختانه په دې کې ډېر مشکلات دي. یاغ دي نور دي نور مشکلات دي مسلمي مشکلاتونه ډېر. نو په دې کې باید خلکو سره کومک وکړي او موږ ورنه حدونه خپل کومکونه ډېر کی او خلکو سره کومک وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې هم ویلی وو په داسې حال کې چې خوراکي مرستو ته اړتیا ډېره شوې خو د بودیجې د کمښت له امله اړ دي چې خپلې چارې په ټوله نړۍ کې محدودې کړي. د دغه سازمان عمومي مشر سندی مکن تیر کال د سپتمبر په میاشت کې له یو امریکایي تلویزیون سره په خبرو کې ویلی وو که څه هم په نړۍ کې خوراکي مرستو ته اړتیا 100 برابره مخ پر لوړېدو ده خو له دغه نړیوال بنسټ سره مرستې کمې شوې او دا سازمان اړ دی چې د افغانستان په ګډون ځینې هېوادونو کې خپلې مرستې کمې کړي.
د طالبان حکومت د کابل په هوټلونو کې د هډول بهرنۍ میوو په کارول بندیز لګولی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویلي د اقدام له افغاني محصولاتو د ډېرې استفادې او ملاتړ په موخه شوی. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو وروسته چې په هیواد کې دننه او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې لري په هغه تصویري راپور کې چې تازه د کابل ښاروالۍ په ایکس پاڼه خپور شوی د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د ریاست مرستیال عصمت الله انصار وایي چې دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنۍ میوو په استفاده کولو بندیز لګولی او له دې بهیر به څارنه کوي. اسمت الله انصار زیاتوی چې لسرغړون کو سره به د سرغړونې په صورت کې قانوني چلند وشي.
اسلامي امارات در رهبری فکر په اساس باندې د ودون د هوټلو کې به من بعد وطني تازه میوه استفاده کیږي. دغه په اساس باندې مګنش پرووتو همکاري د رئیس صاحب د اتحادیې نو هوټلونه وکړه.
خو هوټل لرونکي وایي د دې کار هر کلی کوي او چمتو دي چې خپل محصولات وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل مالک وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار مثبته اغیزه لري.
الحمدلله موږ خپل د څومره افغانان چې د تقاضا د افغانستان د میوې نه ده چې زیات خلک زیاتره خر کې انګور خوښوي، مڼې خوښوي، خربوزه خوښوي. نو الحمدلله اوس موږ په میوه کې په دې وخت خو بیخي پریمانی ده. نورم ان شاء الله چې موږ داسې کامیاب ته د افغانستان د میوې نه نیو او ټول همدغه د افغانستان میوه خوښوي. نو موږ د خارجي میوې نه دونه زیات دغه نه لرو چې د خارج میوه څوک موږ نه تقاضا وکړي یا وغواړي. نو موږ په دې باندې فخر کوو د افغانستان ښایسته میوه ده او ټول افغانان یې خوري.
دا پریکړه په داسې حال کې ده چې د افغانستان بڼوال او بزګرانو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې دننه او بهر خپلو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت کړی دی. دوی ویلي د خپلو کرنیزو محصولاتو د خوسا کېدو له ویرې آن اړ کېږي چې خپل محصولات په تاوان وپلوري. د بغلان ولایت یو بڼوال عبدالواسع زدران چې د مڼو او آلوچو باغونه لري له تازه پریکړې خوښ دی، خو وایي هیله لري چې د دوی میوې په لوړه بیه ورنه واخیستل شي چې تاوان نه ګټه وکړي.
موږ د دغې اعلامیې نه ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې او دا کار هم ډېر ګټور دی. وخت به زمونږ میوې په بازارونو کې ورستې کېدې، په لوړ قیمت به نه خرڅېدلې او کوم دهقانانو به چې خپلو د میوو لپاره څومره زیار ویستلی وو هغوی به ډېر ناهیلي وو. نو زمونږ هیله د خپلو هوټلونو نه او هغه څوک چې هوټلونه لري دا زمونږ هیله ده ورنه چې زمونږ دغه میوې په لوړ قیمت باندې واخلي تر څو زمونږ دهقانان زمونږ بزګر تشویق شي.
اوس پوښتنه دا ده چې په دې سره به له بهر نه د تازه میوو په واردولو هم بندیز ولګیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي په دې برخه کې به هیڅ بندیز نه وي او په رسمي ځایونو او دولتي دفاترو کې له افغاني کرنیزو محصولاتو د حتمي استفادې څخه هرکلی کوي.
او په هوټلو کې چې تقریبا خصوصا یو تعداد هوټلي دولتي دي او اکثر خصوصي دي هغوی ته هم سپارښتنه دا ده چې د داخلي میوو نه استفاده وشي چې د میوو سیزن او زمونږ خپلې میوې موجودې خارجي میوو ته ضرورت نه پیدا کیږي. البته دا په دې معنی نه ده چې د خارجي میوو تجارت دې بند شي، نه، تجارت آزاد دی او په مارکیټ
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنې دو مخ کې د افغانستان میوې او سبزي په ټوله کې کرنیزه تازه او وچ محصولات بیلابیلو هیوادونو ته د ځمکې او هم هوایی دهلیزونو له لارې انتقالېدل، خو په وروستیو دریو کلونو کې هوایی صادرات ډېر کم شوي او د ځمکې له لارې هم صادرات وخت په وخت له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان ډېره برخه تازه میوه پاکستان او د دغه هیواد له لوري نورو هیوادونو ته صادرېږي، خو افغان سوداګر ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوو په موسم کې په بیلابیلو پلمو د دغو صادراتو مخه نیسي. باد وړونکو موټر چلوونکو سره د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون د افغانستان پر تازه میوو او سبزیو د پاکستان حکومت لخوا د طرفو لوړول، له تورخم دروازې هغه اړه د سیمه ییزو خلکو لخوا د لارې بندول، په دې وروستیو کې پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو تازه محصولاتو د صادرولو په وړاندې جدي ستونزې وې. افغان سوداګر ادعا کوي چې له دې عمله دوی ته په میلیونونه ډالره زیان رسېدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
غزه کې ژغورونکي ډلې وایي پر خوندیو د اسرائیلو په برید کې 13 تنه وژل شوي دي. د غزې د چارواکو په وینا د برید پر یوه خوندي شوی چې ملګرو ملتونو د ولسي خلکو د پناه لپاره کاروه. نور تفصیل په راپور کې.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ژغورونکو ډلو په حواله لیکلي چې اسرائیلو په مرکزی غزه کې د بې ځایه شویو فلسطینیانو پر یو ښوونځي برید کړی چې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په ګډون 18 کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې اسرائیلي پوځ ویلي د حماس د وسله والې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر بولي د کنټرول یو مرکز یې په نښه کړی. د غزې په ترنګ کې د 11 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې تر دې مخکې هم د النصیرات سیمه کې پر الجونی ښوونځي څو ځلې مخکې هم بریدونه شوي وو. د چهارشنبې ورځې برید د ملګرو ملتونو د تاسیساتو هغه برخه ویجاړه کړه چیرې چې د غزې ولسي وګړو پناه اخیستې وه. وروسته له بریده هلته یوازې د اوسپنو او کانکریټو سوځېدلې ماتې ګوډې پاتې وې. د غزې د ملکی دفاع ویان محمود بسال په خپل ټلګرام کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته اشاره سره ویلي دي دا پنځم ځل دی چې د اسرائیلي ځواکونو لخوا په الجونی مکتب برید کیږي. د نوموړي په وینا د تېرې ورځې برید کې د ښځو ماشومانو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په ګډون 18 کسان وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې وروسته وویل چې د اسرائیلو په دوه هوایي بریدونو کې د دوی شپږ کارکوونکي په نصیرات ښوونځي کې وژل شوي چې دا په یوه پیښه کې د دوی د ټیم ترمنځ تر ټولو لوړه مرګ ژوبله وه. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل اکسپانا یا پخوانی ټویټر لیکلی په وجل شوو کې د دې ادارې د سرپناه مدیر او د ټیم نورغړي هم شامل وو چې بې ځایه شویو خلکو ته یې مرستې چمتو کولې. بلخوا بیا د اسرائیلو پاوز په یو بیان کې ویلي چې د دې ښوونځي په ودانۍ کې یې د حماس د قومندانۍ او کنټرول پر یو مرکز دقیق برید کړی دی خو وړاندې یې د پایلې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. خو ویې ویل چې ملکي وګړو ته د خطر کمولو لپاره ګامونه اخیستل شوي وو. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لازاریني د یاد برید وروسته وویل چې د غزې په جګړه کې د دې ادارې لږ تر لږه 200 کارکوونکي وژل شوي دي. همداراز ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي هغه څه چې په غزه کې روان دي د منلو وړ نه دي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 وروسته هغه مهال پیل شوه چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ او نږدې 12 کسان یې ووژل او د 250 په شاوخوا کې نور پرمته کړل. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روانې دي د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس تر اوسه 1,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې د نساجي نخي او پشمي فابریکو لفعالیت پایل سره سلګون لزګون کسان ته د کار زمينه برابر شوې ده. د دې فابریکې فعالیتونه چې د کورونی جګړو لامل شوخه 15 سلويخ کاله مخکې پټه په دریدلې اوس 8 میلیون افغاني بلاک سره پیل شوې ده. نور جزئیات پر راپور کې
د ماشينونو ترڅو کولونو ورسته یو ځل بیا چالانېږي. داسې حال کې چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډېری خلک له بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي، خو د کندهار د نخي نساجي فابریکو په بیا فعالېدو سره لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. محمد یونس او عبدالله چې د دې فابریکو کارکوونکي دي وایي
زه ډېر خوشحاله یم. تقریبا موږ وسلته اویا چا کسان اخته یو. دا چې ماشینان د خیره په اله سي تقریبا 2,000-2,500 کسه دلته کارګران موږ د خیره سره اخته کوو کفلا کول. اوس ماشینان فعاله دي، شمیره جوړوو، پتلان جوړوو او سان جوړوو، داسې تر څنګ غالۍ داسې نور شان سره جوړوو. موږ ډېر خوشحاله یو.
زه خودلی په کار لګیا یو. الحمدلله موته د کار مزمه ډېره برابره ده. تقریبا اویا کسان الحمدلله دلی په کار اخته یو. الحمدلله په دلی په خپل ملک مو ته خپل کار پیدا سو.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د دغو فابریکو مسولین وایي د دغو فابریکو د شاوخوا 3,000 ماشینونو څخه تر اوسه 400 ماشینونه فعال کړي دي. دوی زیاتوي چې د دغو ماشینونو په مرسته دوی له وطني پنبې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ته روغتیایي او دغه شان نور ته د اړتیا وړ توکي تولیدوي. مولوی محمد سلیم صابر د نخي نساجي فابریکې مسول وای کچېری نور قراردادونه تر لاسه کړي نو پاتې ماشينونه به هم فعال کړي چې د کال په اوږدو کې به تر 600 ټنه زیات پمبه پروسس کړي او شاوخوا 40 میلیونه متر ټوکر به تولید کړي.
په دې افریقا کې 600 ټنه پمبه د کال څخه
دلته مصرفیږي د کال څخه دلته موږ د دغه پنبې څخه چې ټول ماشینونه فعال سي 30 میلیونه متر ټکر موږ تولیدو دلته تقریبا لس قسمه ټکر موږ تولید کړی دی او شاوخوا 250 یا 500 قسمه دلته تار تولیدیږي چې په هغه څه 50 قسمه اوس جوړ شوی دی ټول ماشینان ترمیم دي 400 ماشینان اوس فعال دي چې په تولید کې کار کوي تاسو یې کتلی سئ ټول هر بخش ته ورتلی سئ
د نخی ترڅنګ پشمی نساجی فابریکې هم په فعالیت پیل کړی دی د پشمی فابریکې مسؤلین او کارکونکي وایي چې د 40 ماشینونو په فعالیتو سره دوی له وطني خارجي او مصنوعي وړیو څخه د غالیو تار کشمیري پټو توس شړی او نور تولیدات ترلاسه کوي محمد حنیف مبین د پشمی نساجی فابریکې یو کارکونکي وایي د کال په اردو کې د زر ټنه وړیو په پروسس سره 1 میلیون متر ټوکر تولیدولای سي
پشمی کې موږ هر ټول هغه منسوجات کارو یا ټول هغه فایبرونه کارو چې هغه د حیوانات څخه په لاس راځي لکه کورک وړی او همدارنګ چې وړی زیات قسمونه ځان ته لري او د ټول څخه موږ دلته استفاده کوو او همدارنګ د مصنوعي وړیو څخه چې اکریل نومیږي د هغه څخه موږ پکښې استفاده کوو نو موږ د خپلو حیواني وړیو څخه د توسانو پټوانو کشمیرو او نیمه کشمیرو مواد څخه استفاده کوو یعنی دلته جوړو او خپل مراجعینو ته وړاندې کوو
د کندهار نساجی نخیا او پشمی فابریکې د کندهار د دامان ولسوالی په نساجی سیمه کې د یوې جرمنی او روسي کمپنی لخوا په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال تاسیس شوې دي چې وروسته د کورنیو جګړو پر مهال یې فعالیتونه درېدلي وو
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده
د بلخ ولایت شمیر رسیدونکو دا کوي چې طالبان په بلخ کې روضه شریف ته خزو ته د ننوتو اجازه نه ورکوي دوی وایي طالبان د مخ کې اعلان کړی و چې د دوشنبې او چهارشنبې په ورځ به خزو ته دغه مذهبي ځای ته د ننوتو اجازه ورکول کیږي نور جزئیات راپور کړي
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو په دوام تازه د بلخ ولایت د مزار شریف ښار یو شمېر ښځې او اوسېدونکي ادعا کوي چې طالبان په دغه ښار کې روضه شریف یا د حضرت علي په نوم نومول شوې مقبرې ته ښځو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي دغه مېرمنې دغه شان وایي سره له دې چې حجاب کړی زی او مخونه یې پټ دي خو بیا هم د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي د مزار شریف ښار یو اوسېدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زما هغه ځای خوښېږي آرام ځای دی ښځو ته د لمونځ کولو لپاره بل ځای نشته هلته کولی شو ولاړ شو او لمونځ وکړو څو ځلې مې وغوښتل چې ولاړه شم خو بلمه یې وکړه پرې نه ښودم چې دننه ولاړه شم مخکې چې کوم ممانعت و په ډېر اوس روزاریو به یې اجازه ورکوله خو یو څه موده وروسته مو پام شو چې په بشپړ ډول تړل شوی له ساتونکو مو چې پوښتنه وکړه اجازه ده چې ولاړ شو ویل نه اجازه نشته
په ورته وخت کې د نورو ولایتونو یو شمېر مېرمنې هم ادعا کوي چې بلخ ولایت ته د سفر پر مهال یې څو ځلې هڅه کړې چې د عبادت او دعا لپاره روزې ته ننوځي خو اجازه یې نه ده ورکړې له دوی څخه دو مېرمنو چې په دې وروستیو کې د کابل او تخار ولایتونو څخه بلخ ته تللې وې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ اته ورځې مخکې مزار شریف ته ولاړو غوښتل مو روضې شریف ته ننوځو خو اجازه یې رانه کړه ځینو کورنیو موږ ته وویل چې ورته ووایاست مسافر یو خای اجازه درکړي خو کله چې لاړو موږ ورته وویل چې موږ مسافر یو موږ له کابل څخه راغلي یو او موږ غواړو چې روضې شریف ته ننوځو خو یوازې زموږ سړیو ته اجازه راکړه او موږ ډېر خپه شو
موږ مزار ته لاړو روضې شریف ته لاړو خو هغوی اجازه رانه کړه او بله ورځ کابل ته راغلو هر څومره چې مو روزاري وکړه هغوی موږ ته د روضې دننه اجازه رانه کړه موږ ته یې وویل چې بېرته ولاړ شئ
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې روضه شریفه یا د حضرت علي په نوم نومول شوې مقبرې ته ښځو د ننوتلو اجازه درلوده او دوی د دعا لپاره ورتللې او د نوروز په ورځ د جنډې پورته کول
تر ټولو لوی مراسم هم همدل د تر سره کېدل و. مغختل په مزار شریف خار کې روزې ته د خزو د ورتګ د بندیز په اړه د سیمایزو طالب چارواکو نظر واخلو، خو د ولایت کې د امر به معروف د ریاست مشر شیخ نور محمد حقانی او د اطلاعات او کلتور وزارت رئیس مولوی ذبیح الله نورانی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. په بلخ ولایت کې د ښځو پر مخ د روزې یا سخي زیارت د دروازو تړل کېدو ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سخت بندیزونه چې ورځ تر بلې سختېږي د ښځو ژوند له ستونزو سره مخ کړی، سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې د ښځو ټول حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د کار، زده کړو او شرعي محرم پرته سفر د بندیزونو تر څنګ تازه د ښځو غږ او صورت هم عورت ګڼلی، هغه څه چې د نړیوالو لخوا د ښځو له حقونو پراخه سرغړونه بلل شوې.
د خبرونې دویمه برخه کې درته د ازادي واوریدونکو خبرونه هم لر خو تر هغې مخکې خبرونه. غور کې ناولو موصلوالو دولس کسان وژلي او سلور نور یې ټپین کړی دی. د دایکندي ولایت سیمه ایزو سرچینو چینه غوښتل نوې واخزل شي. ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه کسان نن ماسپښین دوه بجې د غور دایکندي ولایتونو په پوله کې د سلور موټر سایکل سپرو لخوا وژل شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه ټول کسان د دایکندي ولایت سنگ تخت او بندر ولسوالیو د قریبال او جوی مزار کلي اوسیدونکي وو چې کاربلا ته د جنو درکلي په موخه روان وو. خو د دایکندي د جوی مزار کلي وی بل سرچینې ازادي راډیو ویل چې په دې برید کې دولس تنه وژل شوي دي. شپږ نور ټپیان دي چې دوی د بندر کلینیک ته لیږدول شوي دي. د غور د اطلاعاتو فرهنګ مشر مولوي عبدالحی د برید خبر تایید کړی، خو ویلي دي چې د وژل شویو ټپیانو کره معلومات نه لري. د کړکېچ نړیوال سازمان په نوي راپور کې ویلي چې که څه هم د طالبانو د حکومنۍ پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت ممانعت د تریاکو کښت کم کړی، خو په افغانستان کې تولید شوي نشې توکي د نړۍ بازارونو ته واردېږي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې یو شمېر سوداګر د نشې توکو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمېر کروندګر له دې بندي سره مقاومت کوي. او وروستی خبر هم دا چې د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او دفتر وایي د خوړو د نه خوندیتوب له امله 2,900,000 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له خوردوکۍ سره مخ دي. دغه درینان پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې تر 3,500,000 زیات ماشومان په شدید خوردوکۍ اخته دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې ګنشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د بزګرانو د ستونزو په اړه راته ویلي دي. یو شمیر بزګرانو خپل کیسې کړي دي. دوی ویلي دي چې د مهاله په افغانستان کې د حاصلاتو په ځانګړي توګه د میوې او ترکاریو وخت دی، خو وایي چې په کور دننه سم بازار نه لري او بهر ته هم نشي په اسانه صادرولی. دا پیغامونه به درته خبر شي. د کابل پانتون لوی فارغ شوی محصل سره خبرې کوي چې د محل په کور ناست ده، وایي چې کار نشي کولای او په ژوند کې ډېری ناهیلې غالي. د خبرونه په پای کې د ورکو شوې ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونه کو.
سلام علیکم. د چی څه به موږ فارام وچړو، خو ګور د بیا اسمان ته پور شوی د ګډو شان ده. او په دا ګروپ کې چې خبرونه خبروي نو دغه غوښتنه زه درسه کوم چې زه بې سواده یم، په خط نه پوهېږم. ډېر خلک بې سواده دي، په خط نه پوهېږي. نو دغه په میسیچ کې دغه خبرونه مستخبروي او دا مې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه دا میسیچ درته پرېږدم.
په لومړي سر کې سلامونه تاسې ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. یقینا که موږ وګورو د په هیواد کې داخلي تعرفی لوړیدل او په د هواده بهر د یقینا د افغانستان په اقتصاد باندې وجور اغیزه کېدلې شي. یوازې موږ د تیرو د درې کلونو راهیسې په پرتله کې وګورو، 1.5% په پاکستان په اقتصاد هم اغیزه کړې زموږ د اقتصاد په پرتله باندې. په دې خاطر 500 میلیونه هغه امریکایي ډالر تاوان کړی ده.
مونږ پر رسنیو کې دا خبرې وینو. یوازې دا خبره نه ده چې یوازې دغه ده، یوازې مونږ دلته وګورو په افغانستان ته د پاسپورټونو او د ویزو په برخه کې هم مشکلات د انار په وخت کې انار را باندې بندوي شو. زموږ انار په کنټینرونو کې په لارو کې خوسا کیږي. که مونږ وګورو د انګورو په برخه کې د انګور زمونږ خوسا کیږي، د تازه میوې لکه رومیان بانجان دغه شان د نور شیان. یوازې یوازې هغه زبوک زغال دي چې هلته روان وي په لارو پې نه بندېږي، ولې هغه کې پاکستان خپلې ګټې لټوي، خپلې نفع پکې وي. که چېرته هغه شیانو کې چې زموږ د هیواد ګټه ده، زموږ د دولت ګټې دي، هغه ټول شیان هم دغه شان ته دی کولی شي په ډاډه زړه باندې بیا پرېږدي. کله چې زموږ تازه میوې تازه سبزیجات وخت را ورسېږي، دی په موږ باندې لاره وتري. زما خو دغه خبره ده او دغه خوښه ده د افغانستان دولت ته مې دا پیغام ده چې راوړي روغ کنټینر راوړي، ورسره وې لګوي په سپین بول ډک کې او په تورخم کې ولګوي چې نور بند شي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، محمد یاسین یاسینی یم د لغمان ولایت څخه. مشکلات بزګرانو ته ډیر زیات جوړ کړی دي، هر کال نه لیکيږي، هر کال نه لیکيږي. د افغان حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې بس د دې لپاره یو دایمي حل وګوري. دا د یو کال خبره نه ده. افغانان چې زیات صادرات کوي د تازه میوو سبزی، نو په دې کې دوی ته هر کال مشکلات جوړیږي. او حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې د دې لپاره یو دایمي حل وګوري، یو بدیله لاره ورته وګوري. دا د یو کال خبره نه ده چې افغانان هغه مشکل په ځان باندې واخلي. دا هر کال دوی ته دا مشکلات وي او د دوی خواري هڅې پسین لاهو کیږي.
السلام علیکم. نور سلامونه من نور داهیل ده. واقعا چې سوزګاری په واره کې نو سوزګاری کچالو چې دی په خوا پاتیا اوس په رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو واقعا چې ګران دي دغه په حساب سره ګران دي چې یو خلاری هم سره بندې دي پر سختۍ دي سره مختار یو چې روغ جوړ یې سر موږ پیغام تر ملګرو ورسېږ.
سلامونه د ازادي راډیو ټول دن کار کوم ته سلامونه کوم. دغه چې خوښ شو سره کړو غوړو بس سره پکې سره نسبلا چې ځل کابه څخه په افغانستان کې مډرې میو میو چې دي د لوړ د غسر مخه مخسبي دي. اوس کې درته وایم چې مثلا په هفته کې اورزه د غشار مډرې چې میو مثلا مخ لوړې دوه روان دي. یو خو د خلکو اقتصاد ځای پدې بل خو چې خلک مثلا نسی خلکو ته ګران دي، چې خلک خپل میو وکړي خپل میو بازار ته پروش ته وبس اپ پروش نه رسید. وای په دې چې د پاکستان دروازه باندې ده، یو تورخان دروازه باندې، سپین بولدک دروازه باندې، غلام خان بندر باندې ده، اخوات خارجي لاړ پر بنه وای دهلیز نه لري. هغه په داخله افغانستان کې چې ګمرکات ډیر زیات بولسی وي، او کله توان چې مثلا په خارجي میوه باندې ډیر زیات غسی وي. وسه د توان چې یو من خټکی خربوزه په اصطلاح پښتو کې خټکی ته وای دا مخکې من په سل افغاني وسه من په 200 واچ افغاني دي کابلې من وکیلو اندوانا زر کیاس چندوانا مسیم مخدرم پسل افغانی من پاتیا افغانی وس په 2.5 افغانی دي من دغه رقم دی امرت کیاس دغه رقم مثلا چکو دي دا کم نور میو ده دغه شنګرام سی د خلکو وس نه پرسی ځان ګوري از کیاس ک منګه دغه شان ډیر ک دغه زیات کړی دي خپل نخل لاس ور کړی دي تر کاریم دغه رقم بل یو خو خارین سره خو کار روزګار نشته د بل خو دغه دولت امارت توغه زیات ګمرکات دغه پر غرزول دي هله چې دولت یې توجه وکړي.
السلام علیکم، زه ډاکټر عبدالحکیم مجاهد بلخ ولایت چاپلک ولسوالی الی د زادرانو منشال اکبر زادران اند کلی اوسیدونکو یم. او زما خپل نظر شخصی د میوه برکت ده چې پاکستان هر کال په موږ سي د میواجاتو په وخت لار بندوي او موږ باید خپل ځانونو ته بدیل لار پیدا کو. د حکومت نه د تجارانو نه سرمایدارانو نه موږ د غوښتنه ده چې پاکستان دې ټکانه کوي یو ځان د دوانه د درې نه د پسلحو وره مکسر دا کارونه کړی دي. یو د بدیل لار پیدا کی بل د سړی خونه جوړی کی دا د حل لار ده. نور هیڅ حل نه لري. پاکستان په هیڅ وخت کې زمونږ د وطن دوست نشي جوړیدلای. او کچیر پاکستان زمونږ اتکاوي مونږ به دا شای تباہ برباد او د توانونو سره مخامخ وو. او هیڅ کله به بازګران د مونږ خپل په اقتصاد باندې ونه دریږي او نه به پورته ولاړ شي. السلام علیکم،
زه په خپل عزت الله مظلوم یار ما د سروبي ولسوالۍ په حال په ایران کې پاتې کېږم او پاتې شو. موږ په سروبي ولسوالۍ کې له ډېرو ستونزو سره مخې د طالبانو د خوانه. موږ یو څه غریبانه جونګړې جوړې کړې چې غواړو خپله سرپناه او خپل ژوند پکې تیر کړو. په دې اړه چې مخکې طالبانو راباندې کرایه کړې او اوس غواړي چې موږ د دغه ځای نه وکاږي او دوی چې هر څه پکې کوي. آیا دوی نه موږ دا هیله امید ده چې دوی موږ سره مرسته وکړي، نه چې موږ نور هم ژوبل کړي یا موږ ته نقصان دا پېښ کړي، موږ د غربت سره مخ کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کر کون خبر دین دس نام نے من کی لیوا پس سان کے پکیا سر استن جی جی ہری نستا ہری ٹی پہ ولا دل تبا ور کے داس ہری ولا دل جی چھو ولا دار مسلمان خود زام پر ہری اند.
السلام علیکم. زاد الحکیم پکتیکا ولا دی گومل ول سوالی تابت ست شولو دی کلی چھ پیغام در کوم سرنگ دی مس فات سخت ورشتن سوی دی تروس پوری زما کې او مالی ځانی تاوانونه رسېدلی دي. تر اوسه پورې ګوملي ولسوالۍ ته هېڅ چا توجه نه ده کړې. موږ ول پورې چارواکو څخه غواړو چې ګوملي ولسوالۍ سره مرستې وکړي او توجه ورته وکړي. مننه. موږ هغه ته لوړ پورې چارواکو ورسېږو.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نوې توحفه وړاندې کوم چې هغه عبارت ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څخه په دوم سر کې وخت نه نیسم. زما غوښتنه دا ده، حکومت ولې د تازه میوو د پاره یخچالونه یا کوم سټورونه چې دي هغه نه چمتو کوي؟ که موږ او تاسو فکر وکړو، په لومړي سر کې چې زراعت یا کوم پالیزونه ورسول سي، د رومي یا داسې نورو شیانو چې هغه من وي هغه په شل یا پنځه ویشت افغانۍ وي، حتی چې کښتونه ختم سي بیا یې من په اویا یا په سل افغانۍ وي، دا ولې حکومت یو پروسه نور ته چمتو کوي چې د دې لپاره یخچالونه جوړ کړي یا کوم یخ ځای ورته آماده کړي چې دا وساتل سي؟ بیا به نو بایې متدله وي، ځکه بیا به بایې په دېرش افغانۍ یا په څلوېښت افغانۍ عموما حتی لږ به ګرانه سي. بیا به په هغه وخت کې په پنځوس افغانۍ وي چې په کوم وخت کې کښتونه نه وي په افغانستان کې. نو زموږ هیله دغه ده چې دوی باید یو یخچالونه ورته آماده کړي یا سټورونه ورته جوړ کړي چې دا څه چې دي دا وساتل سي.
ازادی راډیو انکاران ته سلامونه او نیکی. له خدای پاک ته کیس جوړ اورغ به است. موږ چې د پکتیا ولایت دیواز خاول وسوالی یو بغل تل لري سیمه یو سی 50 کیلومتر 40 کیلومتر له وسوالی جخل لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچدي. نو په خپل سیمه کې کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی وی کنه ولې دی پاره 50 کیلومتر سفر وکړ بیا مې یو لټ ممکن ولا ور بند کړ. نو کدی امارات مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر له مشکلاتو سره مخ یو. کله زما سی واره سی نو بیا مون به خې مشکلات زیات وي. مرزان مو تر وسوالی نه رسیږي.
السلام علیکم. دا دادی راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپلا زابلی له ایران له خوزستان شهر څخه وایس ته پیډم. له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده سیز موږ غم دی وخر په دی ایران کې موږ مسافر یو ډیر په تنگ سره یو. موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي نه یو غذا شیر او لسی او تاک ته هیڅ شی نه ده. وی مو ټکی مو ډبې کچین مو افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې مونږ کار نسته. زمينه دې مرسته برابر کی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت ورا سره پارک لري. دا دوري بده ده کبیدی زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي خبر ورکي سی ویشي کی. دا پر موږ باندې وسه حال څه شین قیامت ده. افغانستان د لاشم کار نه درو ک ایران تر اسوند غم نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کومګو څه مغشتنه وهله او ازو دا سیس موږ رخت تر طالب شراک پر ورسی ته طالب مشران پر ورسی یم مرسخ په تکلیف یو سخ ول د بول ستاله اسنه پر کېدن سلاس متیدن ستا ور ورکه شو ګیر سدا سشن قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوی. کوم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده طالب چارواکو حکومت راغلی ده د موږ سره دا چلن کیږي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا دولت فرید مې میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه وو دا بایز موږ خبره در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه وو. تقریبا په دوی افغانۍ وو. اوس یې په دولس نیمې افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بهتره د پخوا په رقم کې.
رحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو تور کاکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاوت مونږ ته نه راکوي په معلولیت کې مونږ ډېر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارات ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو دغه رئیس د ترانسپورټ چې آج یو راواستې دا موټروانان ګوره دغه مالا بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا تر نن لپاره پنځه په سټان کې څلور په باډۍ کې تر دغه وروره بالا او زرنور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کرې ده یا دوه نیم سوه افغانۍ کرې ده د یو ځای سره بله ځای پورې وروره ده موږ ټوله کښې جوړېد چې دغه موږ پیغام طالبانو لوړ پوړ ته ورسول.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادۍ راډیو واتساپ شمیرې ته مو رالیږلي وو په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې دغو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 21 24 1500.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونو یو شمیر نجونې ناهیلې کړې دي. مریم شیرزاد د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي نه فارغه شوې. له نوموړې سره زما همکارې حسی احمدزی مرکه کړې. له هغې پوښتلې چې د طالبانو تګلارو پر دې څه اغیز کړی دی.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپله د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. څلور کلنۍ دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ مونږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره مونږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې به مونږ یو روښانه راتلونکی ولرو. مګم زموږ آینده اوسمهال یعنی له تورې تیارې سره مخ ده. ټول افغان نجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صادرېږي، نو فرمانونه صادروي. لکه اوس یو فرمان دا دی چې باید د ښځې غږ لوړ نه شي کنه، او د دې تر څنګ برقع یا چادرې استفاده کړي یا هغه تور حجاب استفاده کړي، چې دا ډېره مشکله ده په دې پوس وخت کې چې سخته ګرمي ده. نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړي. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي، نو ټول تدا د انجونو په شمول د ټولو تدغه فرمان صدر شوه دي. ورځ په ورځ د خوځ پړان د ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بيخي هیڅ درک نشته دي. یعنی هغه خځې چې په دندو باندې وي غوي وس په کور باندې دي، نو ستونزې ډېرې دي.
او سره تاسو د بندیزونو مسله مې یاد کړله، د بندیزونو او فرمانونو څمره سیاړ خمیر منې اغیزمنې کړې دي.
له سهیل خا خځې په شول خفګان باندې اخته شوې دي. یو له هغو ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه دوره ډېر په مشکلاتو سره خلاصه کړله، په دې هیله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم. مګر اوس په کور باندې یم، نو له شور خفګان سره مخ شوې یم. یعنی څلور ساعت چې یو انجلۍ درس ویلې، تعلیم یې کړی، هغه په کور نو دا واقعا ډېره سخته ده. نو نه تنها زه، همدغسې زموږ ټولې ټولګیوالې، همدغسې ټولې افغان نجونې په شور خفګان باندې اخته شوې دي، او ډېر له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
بله، تاسو سره اتمنه ستاسو نور مسله کې چې هغه درس ویل دی، هغه څه فکر لري، هغه څه اندېښنه په دغه برخه کې لري، هغه تاسو په شان درس ویل دی، دا هغه اندېښنې سره شته دي، هغه څه تاسو سره شریکي، ځکه تاسو یو بل سره اتمن ګوري، هغه خپل اندېښنې شریکوي.
بله بلې هغه هم همدغه ستونزه لري، هغه هم په ډیرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلو، نو اوس په کور باندې دي، هغه په ذهني ناروغي باندې اخته شوې دي، حتی به خوب نه لري، هغه د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغه ته خوب راشي، ځکه چې هغه په ژور خفګان باندې اخته شوې دي. شپې ورځ په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کیږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاسته راوړي، موږ باید دنده ترسره کړی، افغانستان ته خدمت کړی وي، د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس نجونې د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
بله، په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مغوښتنه څه ده؟ هغه په دغه برخه کې تر اوسه پورې نجونو او میرمنو ته څه نه دي کړي. که تاسو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکوي، غوښتنه به مو څه وي؟
مونږ د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو، صرف غوښتنه همدا ده چې د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، په یو آرامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي، تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی د تعلیم هم کړی دی، دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو، نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنی تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زموږ آینده به څه کیږي. نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو، دم هیله ده چې موږ ته کاري زمینه برابره کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دا زموږ غټه غوښتنه ده.
د کابل کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغه شوې مریم شیرزاد بچې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم راځو د ورکوښوای ځانه د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روحان چمتو کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم. بعد السلام دغه یو زحمت سره وباسي، ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته ورکه ده، څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. علامل
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنوي 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درنوي 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادۍ رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادۍ رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شفشتي کلی د چاګولی د سیمه څخه نادره کسه وای دی، ولسکلن ځوان نیم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخون مرحوم زی دی، د اج فیضلا اکا مرحوم المسید دی، چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی، نو دغه سیمه څخه نادره کسه وای دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمه خت څخه د زمر سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موجود دلې اټمی زمر سره معلومات سره کې، ځکه چې کورنۍ ډیر سخت ورپسې خبره ده، تقریبا یو میاشت کېږي چې نادره کسه وای دی. الک چې ډیر زیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللې چې په کوم سیمه کې به، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلې یا اداره کړی زموږ سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسئ. لبرنې زما شمیره ده: 0001 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرک دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم: 0 8 5 4 1 6.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاځخانه درک سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو زخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي: 0 8 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واټس اپ پر یک واسلې به زموږ د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دي. مثال ویلي چې زه په سفر ځم، یا د یو چا کره ځم، یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دي. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلی دي، بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دي. او دا پلار ډېر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډېر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. که دی خپل زما غږ اوري، یا د ده ملګري زما یو غږ اوري، وا دا مور پلار دې سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ وژمن یو معلومات ورکړه ما سی، یا یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دې ډېر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډېر سخت درڅخه خپه دي، او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم: 0 3 1 0 0 9 3. یو واری بیا: 0 1 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیرن د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي، د واټساپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي: 0 5 3 6 4 4.
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
ګران دلبر مجبوری ده
خفکیگی زمان سیز کی غریبی دا خفکیگی